سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی. زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاغلاست ویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي ازبکستان هغه و بلیک هاک هلیکوپټر چې افغان پیلوټانو په 2021 کال کې د طالبانو په واکمنېدو سره دغه هیواد ته وړې وې متحدو ایالتونو ته سپارلې دي. طالبانو په وار وار غوښتي چې دا هلیکوپټر بیرته افغانستان ته وسپارل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو غوښتي چې امریکایي وسلې واشنګټن ته وسپاري. په تاشکند کې د امریکا د سفارت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې موږ دا و هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي. د راپورونو په اساس څه باندې 50 هلیکوپټرې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو سره افغان پیلوټانو ازبکستان ته وړي دي. امریکا ته د و هلیکوپټرو د سپارلو په ارتباط د ازبکستان چارواکو او طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د جدي د میاشتې معاشونه به سر له سبا شنبې په ټول هیواد کې توزیع شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلی دی چې په څلورو ورځو کې به د ټولو ادارو معاشونه توزیع شي، خو په لومړي سر کې د ده په خبره چې د بهرنیو چارو وزارت، د ارشاد حج او اوقاف وزارت، د مهاجرینو او بیرته ستنیدو وزارت، د صنعت وزارت او د ملي دفاع وزارتونه په سر کې خپل معاشونه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د دولتي مامورینو معاشونه نه دي ورکړي او د چارې افغان کارکونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر د روسي په کورسک سیمه کې د خپل واد د عملیاتو شپږمه میاشت ولمانځله. ولادیمیر زيلنسکي تیره شپه د فبروري په شپږمه وویل شپږ میاشتې کېږي چې جګړه د روسي خاورې ته راوړل شوې. دا عملیات له روسیې سره د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره اوکراین ته یوه ښه وسیله کېدای شي. اوکراین د اګست په شپږمه د روسیې په کورسک سیمه کې عملیات پیل کړل او د سودجا ښار په ګډون ځینې برخې ونیولې، خو زيلنسکي په سیمه کې د روسیې لخوا د ځوابي عملیاتو په اړه څه ونه ویل. بیا هم خراغلی راځو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد حق شوی، خو وايي ډیری دغه اسناد په تیرو کلو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبه په ورځ ناوخته ویلي دي چې لومړنی معلومات ښیي چې د اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه درلودل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو شتو وزارتونو خپلواکو ریاستو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. په دغه اسنادو کې تر ټولو مهم دا چې د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت شاوخوا 9000 کسان بندیان کړي چې څه باندې لسوی خزیدی پدی کی نگدی او یا بهرانیان هم شامل دیم. خلک او د بشری حقوقو ځینی فعالان وایي دا معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشری وضعیت او پدی برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشری حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشری حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بېلابېلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده مانده،
ډیر دا موارد پټ پاتې شوي او قربانیانو د طالبانو او د ټولنې د قضاوت له ویرې چوپتیا غوره کړې. خو زموږ تجربه دا ده چې د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. د جبري طرفونو د ترلاسه کولو لپاره له سختو فزیکي شکنجو کار اخیستل کیږي او واقعا د دوی زندانونه ډارونکي دي.
ای خودش نمایانگری است که طالب
د خیټه طالبان د افغانستان د خزو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. مخیل روټ نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي د مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو خزو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي، خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویب سایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د تهران یو قضایي چارواکي د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو، بې سرپرستو او بد سرپرسته ماشومانو موضوع د هیواد د جدي ټولنیزو ستونزو بللې. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له مجبوریت خپل ماشومان کار ته استوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3500 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمېرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو، بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما دوه زامن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپله مایوب یم، کار نشم کولی. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي. پولیسي نیسي، زوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي وه، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
بچم دا یک مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي. خپل په ننوي کې کار کوم. ډیر هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د فبروري 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات ښه بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. ته
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري، بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوی بڼې لري. مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپلې یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریږدي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډۍ یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. داس ویل کېږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابعه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټې له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې په نواو زما جسم کې دینه نسرا لمبا شوا. چه تلاڑی ستا پتک سر دنیا هم شوا بی رحمه. یو سین هم تر تا ورسته خپل یو کپ خپل سینه تبیا پری نخود. چه تلاڑی دیوالونو نا کڑکی و سفر وکڑ، زمالا پونا مرغی و سفر وکڑ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدې و سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چلت سرا حافظه د بوتو بیر تراجونده ایسی راشه راشه چه بیتا در طول از وکه زخمی خکاری.
لو سب داشر ما تدیر خوان راکو دیوال بستون که بصفت یعنی ده هر بوتی لکه میسا لکه ورانگ شین رنگ وال بود بودی شیر که شین رنگ را علوزی سور رنگ علوزی سور رنگ ده وجود دنن سره لمبکی کنه پیکاسو وی رنگونه لکه راتلون که ده احساساتو تغییرات تعقیب وی ده ده شیر تصویرونه تصویری ابهام جوړوي یعنی لکه څنګه چې ما ویل وستون کې لزان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي دا استعاری جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مونږ کوو چې ممکن ځینې لوستون کې د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی
که کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي له مبهم د مطلب دا ده چې یعنې د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی شي
له اوسه وبخښئ یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپل معنا ترې واخلي همدې شعر کې زماني ابهام هم شته مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکي حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي خو دا شرط ته چې په هنري منطق برابر وي د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واورو
ایسه او مثال با کدیم پدی خاطر تا دمانگا دم او طولک در رو خانشی وی چه اغلا خوغه گی لاحب با کچه که او ردل که گی دا یو جمله ده دلتا معلوم ده چه چوک لار چه تلار معمولا دقشن منگ نگواروش با مبهم بود جملو که شاعره که منگ فایل معلوم که او دقشن معلوم که تا باید خبلا لوستون که او ریدون که باید تصورو که چه چوکو چه تلار او چه تزیتا مثلا منگ ده جمله که چه هاگه لار خو غاگه لهم با کچه که او ریدل که دلتا گوره یو سوده سی مانا ورده اخلی چه که دیسی ده ده غکاس ده غاگ ده شایر پا غاگ که پاتی سوائی بی یا بکاس وای چه که دیسی یو چوک ده ده غکاس چه تلالای ده غاگ تقلید که پا کچه که چوکی او ری مثلا زینی بیا که دیسی او رانشناسو وای چه ده که دیسی چه شایر پی او دول ناروغی اختا سوائی ده اسکیزی فرنی با ناروغی باند اختا سوائی بی اسکیزی فرنی ده چه و ناروغی ده چه یو کس نه خطا سوی غاگ آو ری یا مثلا یو سوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو وایي دښته پاسې یې حرکت وکړه تخمانده درکړي یو شی تم لیکې دا یو ډول ناروغي یا یو بل حس نه دا کېدی چې د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر خم جنګ کېږي یو وخت د هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي یعنې د دغې یوازې دغې جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې فتن مبالغه به نه کوو تاسو په دې شعر کې وایاست چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي
یو خو مثلا مونږ د تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښي ما مطلب دا ده چې ځینې کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده مثلا کومه ګټه نه وو وسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعری چې وګورئ دا کې ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي هغه ته مته غولو وایي هغه حالت ده. خو شاعری هندي شاعری د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده تلاړې یعنی هر څه خزان شول دا د یو چا د دید نه یو ژور خفګان بیان دی او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو قابل لام شي کړو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه نو سره د حس کې لام شي
یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي خو تکرار وسیله بیرته په تکرار بڼه تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه که د یو دوه الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلېدل غواړي مثلا پیلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فعل ډېر تصویري دی ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته درېږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې درېږي چې تللې نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکئ لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی ګورله چې مونږ یو هغه ته ورته وایي یو شو اصطلاح لرو چې زماني خط ورته وایي زمانی خط بس شعر چې وای یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بودا سو لار دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ترمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو زه یو مثال به ورکړم دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي یعنی مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کوره دی وروسته او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب ته ورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت دا وګور چې مونږ چیرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې وو هغه مونږ ګډوډ کړو ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو ځینې وخت په
راتلونکي دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده هنر اصلا خطي زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې سکه چې وروسته پسې راولي البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دي دا زما هم دي تاسو هم دي د بلم دي دي نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي نو ولي لا تصویري نشي زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلمات په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وي کنه که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرې نه شود په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیا رحمه کړی مو
خو دا خو مطلب پر دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کعب، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هغه د مرغې مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، که نه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وکرسو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کښې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا شول. که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې، مثلا کوڅې د غبار په غېږ کښې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژېړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی ده. که نه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یم وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زوره دلته بیا راته غبار راوست. غبار په داسې یو حالت کښې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده، دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو، سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو. ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. اوس دا وګورئ، مثلا ستړي څراغونه مثلا ته راغله. ستړی څراغ، کله چې موږ ستړی څراغ وایو، معمولا څراغ ته موږ روح ورکړه، هغې ته مو انساني صفات ورکړه، نور نه هغه څه. دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي، ځکه خو ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده، موږ دته ورکړه. په استعاره کښې هم مثلا شامل شول، لاړ په استعاره بدل شو دا ستړی څراغ، یعنې یو استعاره هم دلته رامنځته شوه. او بل ستړی څراغ په حقیقت کښې هغه څراغ ده چې رڼا یې نوره تته شوې ده، ورو ورو هغه کوي. ژېړ باڼه، یعنې دا په خپله یو ترکیب څو موږ قصدن رامنځته کړ. ژېړ باڼه همهغه پلوشې دي د څراغ چې لوېږي، او د تیارو په لمن مثلا مخل، دغه ژېړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ده چې هغه نه د مرګ هغه وروستۍ شېبې دي، او نور څراغ ستړی ده، نور نه شي کولی وړاندې لاړ شي. معنا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کښې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغې ته جملې یا د دغې احساس چې زه غمجن یم غواړم، دا مې شاعرانه که هنري مې که، د دې کار دپاره زه مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کښې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال، خیال یعنې تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والوت، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو، نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کښې ورګډ کړو، تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ سفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کښې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه، دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کښې که نه، کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تګ سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمۍ یعنې یوه هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکښې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم لکه اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کښې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کښې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله ځمه نورو خوا ته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده، تنگ بیا زه په کاڼو باندې غاکوم او زه دا غمونه چې ګزارونه را باندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راته دي چې دا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غاک کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړي آیا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هر شېبه د اوبو څپې پرې باندې لګېږي او هغه څپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوزي دغه فشار دغه درد د دې څپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به هم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کم قابل دی لامس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند ده کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې او کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاته پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا ته ژوندی لامس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلی دی انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبرې باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزیب کاشکې یوه ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې یو شپه مې تر خله پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خوب پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ورپوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشي کړي کاشکې راشې په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي توتکۍ اوبه ویلې ته چې چېرته یوه څیز ته شونډې واروړې د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پری داستا نازک پلونه زخمی کیگی زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده
د ښه شاعر یو ځانګړتیا دا ده چې خپل ژبه پیدا کړي خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینی الفاظ څوک سره څنګ پسنګ کیشتي او نوې معنا ترې واخلي لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوې کوي له اوس د تشبیه په برخه کې کا پلانډو له تصور تشبیه او
لکه څنګه چې هم وخت مو ورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید گل پسیر دا یا گلاب پسیر دا تشبیہ نور دا گل کامل جڑا سویرا خل کو تشبیہات کے ہم باید کوشش وکړو یو د څه یو تشویر رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل کې نوی باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موده شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل څوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل څوي کارول څوي هغه بیا کارو. یعنې دا
طبیعي خبره زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال داده چې شاعر مړ څراغ ته د بل دلی دوه ارمان وکړي. یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغ د وړانګو تمه ونه کړي د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ولا ترى تضاد هم مثلا پارادوکس تضاد تناقضات په بلا بیرو ډول نمونه یادېږي. دا هم یو صنعت ته ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو یعنې په شپو کې یعنی سپین د ستا د تورو زلفو سپینې رڼا ته ناست یم سبق لولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پورا زلف تھوری دی او سپین رانا دا زلفو تھور لسپین سرا یو تنا خود کردی یعنی زدیت کنا یو تا پل سرا خدا دی هنر خوال پام دی که دا چه منگ نوشه دو تا سپین رانا آغا زلف چه تھوری دی او سپین رانا آغا کوم زلا چې پکې ده کوم رڼا چې پکې ده یو خدا ظاهري معنا دا ده. بل وخت تین وخت تور شان سپین رڼا وي دا په خپل هم د کله کله زی موضوع ته سي سمبولیک اړخونو ته دی. یاو یا مثلا موږ په روان هغه کې وای زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي. دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي. که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه دا یو زد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي. تصویر پراخی ژب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي. دا په عادي منطق برابر نه ده. دا تصویر خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي که دی جسمن هم مخته روان وي. که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوس
یو شی بل ده. دا مخکېنۍ په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدله یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په څه پلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دا دی مخامخ روان ده. دا خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شاخواته دي ته فکر کوي دا مخامخ روان ده خو دې ته شاده دې ته تا هسې ده مطلب باندې مې
پوه
د بوټو سوکې دې خواته دي د شا خواته دي او دې ته شاده روان ده مخم خو د بوټو سوکې مخې مثلا زما خواته ده اصلا دی باید زما خواته راشي ځکه د بوټونه دې خواته دي سوکې پوندې شاته دي خو دې ته شا مې خواته ده دا په خپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا دری دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږېږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینې احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ والا دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخښه په همدې برخه کې او بخښه د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر ستاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دات خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولې هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي چې هایلایټ شي چې سړی ښه وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې لپاره موږ کولی چې یو سمفونی جوړه کړو مثلا د ځنګله د پاڼو غږ یو سانګې د ماتېدو غږ یو شدید باران طوفان بور بادونه پاڼې خوځوي دا 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 دغه نور تصویرونه موږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همغسې ولې لولته که ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت حتی داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد تا څومره همدلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو ماغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یو استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي دا چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبره خو سعیده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدی چې ته د یوه خفګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې نه کېدی شته چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نور هم ښایسته کړي داسې نه وي چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زما نه هېرې زما یو مشکل ده حافظه کې ده چې شیخ خان صاحب میرزاو دی نه هېرې کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده بیا په بل پیل کې دا یو وصال ته رسېدلی د لاوې سره خان دي که نه یا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي یو بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي کوي یو شی کوي هغه کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا کو آزاد مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی
ځکه نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا دغه موضوع را نه هېره شي
د بیرته هم د شعر ته راشو د پیروتو پیسې په شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پاڼې ونه خوځي دلته هم داسې لهو صاحب ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم همغه یووالی همداسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک چې د یو پخوانی انځورګر په هالند یو هالنډی ده وانګوک نومېږي هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکړه نه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي هغه اوس اوسنی نقاش چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا صفحې مخبانی کاري هغه ژیر رنګ بر اخیسته چې سره رنګ څنګ ته یې کېښوده رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل نوته مکسول یې نه یوځای کولی نه نږدې نه به تاسو وکړو ستاسو سترګې ځورولې داسې ګډ وډ ښکارېده دا ښې څه شی رنګونه به داسې کېښودل خو کله چې تاسو به لرې شوئ دې رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته همغه شی چې د هغه زړه و
دا تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه بې خوند نور هم ور زیات کړي
بالکل خو اوس ګورې نور هنرونه دي دا نڅا ده حرکات حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي پس باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي چاندې کمپوز چې ورته وي، اوازونه چیرې دي په طبیعت کې، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته معلومه کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکارول، لوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. ښه دی وي.
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا تے پرز دلے دا اگر دشت دنیا دا چھے تیرے گنا بدے خب کان مکوی دائرہ پکرے دا دنیا دے باق پشانے دا سے تیرے گنا دادا نالم تا گورا چھنا پوئی گنا چرتا فلک دا سے تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا یاد چرخ و فلک دا سے تاوی گنا مشوار کرونا وار لوئی گنا خدای ته سابندگان سکوي لارې پر خدای ته خلق و نزان بچوي باویل پیدا نکه هر چه ته ځان شرموي ګناه ډېر کړې ته شرم دلې ده دنیا
دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادا نالم تکو رہا چین پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داسے تاوے گنا اونو شیوار کرو